السلام علیکم او سهار په خیر. نن دوشنبه ده، د کاب یهود شپړسمه د مارچ میاشتې اومه. د ازادي راډیو د دولو ساعته خبرونو پیل هر ورځ په لومړي نیم ساعته سهارنۍ خبري مجله کیږي. د خبري مجله په خبرونو پیلوو. د افغانستان بانک پرون کابل ته د 2.5 میلیون ډالرو په ارزښت د بشري مرستو د یوې بستې د رسېدو اعلان وکړ. پر ټویټر د دغه بانک لخوا د خبرو سویو معلوماتو له مخې دا د بشري مرستو 12مه بسته ده چې کابل ته رسیږي او د افغانستان نړیوال بانک یا AIB ته سپارل کیږي. د افغانستان بانک د نړۍ له هیوادونو غوښتنه کړې چې له دغه هیواد سره د لازمو بانکي اسانتیاو په رامنځته کولو کې لازمه همکاري وکړي. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف له یو شمیر افغان ماشومانو سره نوې مرستې اعلان کړې. د دې سازمان د افغانستان څانګې پرون پر ټویټر لیکلي چې د ګیټس بنسټ په همکاري په افغانستان کې پر 15,000 اړو ماشومانو کومکي بستې ویشلې دي. د سازمان په حواله په دغو مرستو کې د ماشومانو لپاره کمپلې او حیاتي واکسینونه شامل دي. په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته یونیسف د ماشومانو وضعیت د اندېښنې وړ بللی دی. دغې ادارې د کاپر دیر لسمه نیټه اعلان کړی و چې په افغانستان کې له ماشومانو سره د مرستې لپاره د 2 میلیارد ډالرو لژمنې یوازې 15% مالی مرسته ترلاسه کړې ده. د اټومي انرژي نړیوالې ادارې یا IAEA پرون د اوکراین د چارواکو په حواله تایید کړې چې د زاپروژیا په نوم د اټومي تاسیسات مدیریت اوس د روسیې د ځواکونو تر قوماندې لاندې دی. روسیې د جمعې په ورځ د دغو تاسیساتو د نیولو اعلان وکړ او تر دې مخکې روسي ځواکونو د چرنوبیل اټومي تاسیسات هم نیولي وو. د اټومي انرژي نړیوالې ادارې د یوې اعلامیې په خپرولو سره اندېښنه څرګنده کړې او ویلي دي چې په تاسیساتو کې موجود راډیو اکټیف مواد که چیرې خوندي او سم مدیریت نسي خلکو ته به سخت زیانونه واړوي. زاپروژیا د اوکراین تر ټولو لویه او د اروپا په سطحه یوه له لویو اټومي بټیو شمیرل کیږي. دا بټۍ پر اوکراین د روسیې د یرغل په لړ کې چې نن یې 12مه ورځ ده روسي ځواکونو نیولې ده. د فرانسې خبری اژانس د سوریې د بشري حقونو د سر ډلې په حواله ویلي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د برید په پایله کې 15 سوریایي سرتیري وژل سوي دي. د سوریې دولتي خبری اژانس بیا په دې برید کې د 1400 پوځیانو وژل کېدل او د 1300 نورو ټپي کېدل تایید کړي دي. ویل کېږي چې شایي په برید کې د وژل سویو کسانو شمیر نور هم زیات سي، ځکه چې د یو شمیر ټپیانو روغتیایي حال د اندېښنې وړ شول سوی دی. د سوریې د پوځیانو پر یوه موټر د برید پرون د پالمیرا په دشته کې سوی، که څه هم د سوریې د بشري حقونو څارونکي ډلې د برید پړه پر داعش ډلې اچولې، خو داعش تر اوسه په رسمي ډول د دې برید مسؤلیت نه دی منلی. د فرانسې خبری اژانس په حواله که څه هم په 2019 میلادي کال کې د داعش خلافت ماتې خوړلې، خو دې ډلې په سوریه کې بیا هم خپلو وژونکو بریدونو ته دوام ورکړی دی. خبرونه مو د ازادي راډیو په سهارنۍ خبری مجله کې واوریدل. مخکې تر دې چې د راپورونو د معرفي برخې ته ورسو، د هوا د حال اټکل اورو.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې په راتلونکو 24 ساعتونو کې د کابل او افغانستان ځینو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه د سانتي ګریډ په اساس داسې کړې ده. کابل آسمان وریځ د ورښت امکان شته، د تودوخې لوړه درجه 11.5. هرات آسمان وریځ او د ورښت امکان شته، د تودوخې لوړه درجه 40.6. کندهار آسمان برک، د تودوخې لوړه درجه 24.1. مزار شریف آسمان برک، د تودوخې لوړه درجه 21.1. او جلال آباد آسمان برک او د ورښت امکان شته، د تودوخې لوړه درجه 21.2.
د هوا د حال اټکل مول ازادي راډیو واورید. د افغانستان سیمې او نړۍ له حالمو د ازادي راډیو د خبری مجلې په خبری راپورونو کې خبرو. د کاناډا د نړیوال پراختیا وزیر وایي باید د افغانستان او اوکراین د کړکیچ ځپلو خلکو لاسنیوی وسی. په بهرنیو هیوادونو کې د میشتو افغانانو ځینې بنسټونه وایي چې له طالبانو سره په کتنې کې خپلې اندېښنې ورسره شریکې کړي.
اقتصادي مسایلو باندې موږ خبرې وکړې. دوهم موضوع د موږ د خویندو او مور او ټول د ښځینه حقونو په باره کې
راپورونه وی یو افغانان اصله کناډایی میرمن ندیمه چې په پتینګړه کاکی مشهور ده لڅباندی درو یو اونې راهیسی ل کابل لا درکړه ده
تاسو په درنجرو کې روان وای د ټوپک درې مان سچ په تر کې نوست وای خلکو ته یا داری کو پریم پیخی
تکل سوی چې دروسی او اوکراین د استازو ترمنځ د خبرو دریم پړاو نن دوشنبه تر سره سی د اوکراین د صدر اعظم مرستیال وای
На жаль, я мушу констатувати.
На пада марга, за байд етраф окрам, че мунг у нашу каваленен бя де Руси де Гулио Ланде, башари да лиз пранизу.
Да хабри маджала, тр уним ваджуда.
Дарде шеби.
Да азади радио хабари толга.
Да хабари маджале, да хабари рапуруну бархета варзу. د کاناډا د نړیوال پراختیا وزیر وای باید د افغانستان او اوکراین د کړکیچ ځپلو خلکو لاسنیوي وسی دا خبره د هرجیت ساجن په حواله د کاناډا د حکومت په یو اعلامیه کې راغلې ده کاناډا له تیر اگست میاشت راهیسې له افغانستان سره د بشري مرستو لپاره 1.6 میلیون ډالر ځنګړي کړي اسمت سروان پر دې مسأله راپور لري
د کاناډا د نړیوال پراختیا وزیر هرجیت ساجن جنیوا ته ځي او هلته د اوکراین او افغانستان د بشري وظیفه تړاو د ملګرو ملتو له اړوندو ادارو سره خبرې کوي د یکشنبه په ورځ د کاناډا د حکومت په یوه اعلامیه کې د ښاغلي ساجن په حواله راغلي کووید 19 مشټولو ته وشود چې باید د ناورین په وخت د یو بل ترڅنګ ودری شو او په کار دچې د اړمنو خلکو دوامدار ملاتړ وکړو هغه سیاته کړی چې د اوکراین او افغانستان بشری وضعیت شنه دی او خلک روانو کړکی چونو ځپلی دي شغلی ساجن ټینګار کړی چې دی به د بلګرو ملتو له اړوندو ادارو او نورو غیر دولتي مؤسسو سره په بحثونو کې د افغانستان او اوکراین د کړکی ځپلو خلکو د لا زیات لاسنیوي لارې چارې ولټوي د ملګرو ملتو د راپورونو پر اساس د افغانستان خلک چې تیر کال له سختو جګړو وروسته د یو لوی سیاسي تحول شاهدان وو اوس مهال له سخت لوږی او اقتصادي ناورین سره مخامخ دي د 2020 کال د اگست په 15مه طالبان واکته ورسېدل چې ورسره په افغانستان باندې نړیوالې بودیجې باندې او اکثر مرستې هم وزنډېدې کاناډا ویلې له تیر اگست د افغانستان له خلکو سره د بشري مرستو په هدف 1.6 میلیون ډالر ځانګړي کړي په دې سربېره د 2020 کال په دسمبر کې شپږ 500 میلیون ډالر نور اضافي مرسته هم له افغانانو او د افغانانو له کوربه ګاونډیو هیوادونو سره اعلان کړې ده د اوکراین بشري ناورین او کړکیچ بیا تازه پیل شوی لکه چې د فبروري په 24مه روسي پر اوکراین یرغل ورور د دغه هیواد لکونه خلک تیشتي تعرشول او د جګړو د شدت په خاطر په ګڼو سیمو کې د بشري مرستو درسولو او د خلکو د خوندیتوب امکانات په نشت حسابي شي
ومردل چې د کاناډا د نړیوال پراختیا وزیر وای باید د افغانستان او اوکراین د کړکیچ ځپلو کسانو لاسنیوي وسی روس له هغه چې طالبانو د اگست میاشتې پر نیمایي کې پر افغانستان ولکا چینګ کړه بیلابیلو هیوادونو او سازمانونو د افغانستان د بشري وضعیت په اړه اندیښنه څرګنده کړي او له طالبانو غوښتنه کړې ده چې ځینو مسایلو ته غاړه کېږدي چې له هغې ډلې د ښځو حقونو ته درناوی او ټولو نجونو ته د تعلیم د زمینې برابرولو مسله شامله ده په بهرنیو هیوادونو کې د میشتو افغانانو د یو شمېر فعالو بنسټونو استازي وایي چې په تیرو دو اونیو کې له طالب چارواکو سره په کتنې کې له هغوی غوښتنه کړې چې د ښځو د حقونو په خوندیتوب اقتصادي پراختیا او د شی حکومتولۍ لپاره هلې ځلې وکړي دا غوښتنه داسې مهال کېږي چې د طالبانو حکومت د پیل له ورځې تر ننه د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو د حقونو په نقص تورن دی جزئیات په دې راپور کې
په بهر کې د میشتو افغانانو د درې بنسټونو استادو د یکشن به پورس په کابل کې وی خبري غونډې ته وویل تیر دوه ونیو کې یو شمیر طالب چارواکو سره کتنه کې له هغوی غوښتي چې د خې حکومت ولې لپاره زمينه برابر کړي اراده د افغانستان د بیا رغونې غورزنګ او د افغانستان د خوځو اسلامي ټولنه هغه بنسټونه دي چې استادو یې طالب چارواکو سره خبري اترې کړي د اداري بنسټ مشر سید اغا له طالب چارواکو سره د خپلو لیدونو کتنو په اړه وایي
اول برخه د اقتصادي مسایلو چې اقتصادي مسایلو باندې موږ خبري وکړې دوهم موضوع و د موږ د خویندو او مور او ټول د خزینو حقونو په اړه کې دریمه برخه د حکومتولۍ او د حکومتولۍ
د خغلی سید اغا په خبره طالبانو ډاډ ورکړی چې هر څوک غواړي د خپل وطن د جوړولو لپاره راستون شي دوی د امنیت خوندیتوب ته ژمن دي د افغانستان د اسلامي ټولنې غړي فوزیا فائق بیا له طالبانو سره په خبرو کې د خوځو د حقونو د خوندیتوب په اړه وایي
هغه حقونه چې اسلام خزو ته ورکړي اسلامي امارت هم باید خزو ته ورکړي.
طالب چارواکو له دې وړاندې په ځلونو دا خبره تکرار کړي چې د اسلام په چوکاټ کې د خزو د حقونو خوندیتوب ته ژمن دي. خو له دې ټولو سره سره یې خزو ته د حجاب کولو، د سفر پر مهال د محرم لرلو او تر خوای له هلکانو جلا د زده کړو توصیه کړي. هخوا بیا د خزو د حقونو فعاله حسنا سادات ازادي راډیو ته وایي هغه نجونې او ښځې چې د طالبانو په حکومت کې کار کوي د ویر او پردوی د لګول شویو محدودیتونو له امله له خپلو او د نورو خزو له حقونو دفاع نشي کولی.
ما په عنوان یک زن افغان با یک دختر
زله هیڅ وی ټولنې چې د افغان خزو د ملاتړ لپاره جوړې شوی ننګنه کوم. هغه ټولنې او خزې چې د اسلامي امارت تر چتر لاندې دي هیڅ وخت د هغو خزو چې زده کړې کړي او زحمت ویستلای له حقونو یې دفاع نشي کولای
و نه میکنه.
طالبان خپل دویم ځلی واکمنۍ لپاره سره سم ترننه ترنیو کولاندې دي چې د بشر په ځانګړي ډول د خزو حقونه یې نقص کړي. لکه اوس د کړو د نجونو محرومول د دې لامل شول چې د طالبانو ضد فعال نجونې او خزې د کابل په کوڅو او واټونو کې اعتراض وکړي. خو راپورونه وایي طالبانو د دوی په نیولو او زندانی کولو سره د غوږونه غلي کړل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د راپورونو پر اساس یوه افغان الاصله کاناډایي میرمن ندیمه چې په خواله رسنیو کې په پتینګړه کاکۍ مشهوره ده له څه باندې دریو اونیو راهیسې له کابله لا درک ده. د طالبانو حکومت په دې اړه تبصره نه ده کړې. خو د ندیمې خپلوانو تایید کړی چې هغه له کابل شاره له درکه سوې ده. هخوا دو هغو فعالانو چې تازه د طالبانو له زندانه خوشې سوي ځینې څرګندونې کړي. صفیب الله ستانکزی ورباندې جزئیات لري.
په ټولنیزو رسنیو کې په پتینګړه کاکۍ مشهوره ندیمه لا درکه شوې. ندیمه چې له کاناډا نه افغانستان ته تللې وه له ډېر وخت یې د نجونو د زده کړو په برخه کې فعالیت درلود او هم یې په خواله رسنیو خلکو ته په بېلابېلو موضوعګانو په تېره بیا له ښځو سره د چار چلند په اړه ویډیوګانې جوړولې. د ندیمې خپلوانو یو شمېر رسنیو ته تایید کړي چې له څه باندې شلو ورځو راهیسې د هغې په اړه معلومات نه لري. ندیمې په خپلو ټولنیزو پاڼو باندې وروستی ویډیوي پیغام د فبروري په نامه خپور کړی و چې په کې د طالبانو ځواکونو ته له خلکو سره د ښه چلند سپارښتنې کوي. د طالبانو حکومت تر دې دمه د ندیمې په تینګړې کاکۍ د لادرکۍ په اړه څه نه دي ویلي. د عظیم عظیمي په نوم یو بل مدني فعال هم چې غوښتل یې د پاکستان ضد لاریون تنظیم کړي له څو اونیو راهیسې زنداني دی. طالب چارواکو مخکې له دې هم د ګڼو هغو فعالانو په اړه له څه ویلو ډډه کوله چې لادرکه شوي وو. طالبانو همدا تېره جمعه خپل یو بل منتقد د پوهنتون استاد او سیاسي شنونکی سید باقر محسنی بندي کړ او له شاوخوا درې ورځو وروسته د یکشنبې په ورځ خوشې کړ. محسنی له بند تر خلاصېدو وروسته ازادي راډیو ته وویل مناسب چلند را سره کاو کوم خاص موضوع چې تعقیب شي یا شک جوړ کړی وي نه و موجوده. ځینې ساتي موضوعګانې وي چې د دواړو لورو په توضیح سره حل شوي.
توضیح دو
طرفه ای
موضوع حل شد.
طالبانو لبنده یوی بلی تازه خوشی شوی افغان فعالی وحیدی امیری په خپل ټوټر باندې د زندان د مودی او ورسره د شوی چلند په اړه لیکلی. یو اونۍ وړاندې تر شاوخوا 1100 ورځو زندان ورسته لبنده خلاصه شو خو د خپل ځان او نورو خزو ترخه برخلیک اندېښمنه کړي. د بشری حقوقو د څار سازمان د جنوبی اسیا څنګ د افغانستان کمپاینر سمیرا حمیدی په خپل ټوټر لیکلی د طالبانو لخوا د عمومي عفو اعلان یو ټوکه ده. هغه انتقاد کړی چې طالبان د بشری نو او سیاسی فعالان د وسلې او زور له لارې غلي کوي. د طالبانو حکومت تازه د بشري حقوقو د څار سازمان د دې خبرو په خبرګون سره دی ویلي خو مخکې انتقاد کړی و چې ځینې سازمانونه د افغانستان په تړاو له پروپاګاندا کار اخلي.
ازادي رادیو تغوا ګونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
او سم یو نړیواله مسأله تاکل سوی چې د روسیې او اوکراین د استازو ترمنځ د خبرو دریم پړاو نن دوشنبه تر سره سی. دا خبره د اوکراین د مذاکراتي ټیم یو غړی دیوید آراخامیا پرون په خپل رسمي فیسبوک کې لیکلی ده. د اوکراین پر ضد د روسیې یرغلیز عملیات 12 ورځې ته داخل سول. د ازادي راډیو د خبر د مرکزی څنګه په حواله نور تفصيل لسپیولا ستانګزینه.
روسیا او اوکرایني مرکچان نن د دریم ځل لپاره داسې وخت خبرې پیلوي چې دواړو خواوو د دیونې په پیل کې د بشري دهلیزونو په پرانیستلو موافقه وکړه، څو ملکیان اجازه پیدا کړي چې د اوکراین په جګړه کې له معاصره شویو سیمو څخه راووځي. د تازه راپورونو په اساس اوکراینی چارواکو مسکو تورن کړی چې اوربند یې په بیا بیا مات کړی. د اوکراین د صدر اعظم مرستیال ایرینا ویرشچوک یکشنبه ناوخته له پلازمینې کیف څخه په یو ویډیوي پیغام کې وویل:
له بده مرغه زه باید اعتراف وکړم چې موږ ونه شو کولی نن بیا د روسیې د ګولیو لاندې بشري دهلیز پرانیزو. روسانو بیا په بې شرمۍ سره په هغه لاره بمباري وکړه چې زموږ بشر دوستانه کاروان باید پرې تیر شوی وای.
موسکو شنبه اعلان وکړ چې د اوکراین په ختیځ کې د دونیتسک په دوو ښارونو بیا بریدونه پیل کړي دي. له بلې خوا ملګرو ملتونو پرون وویل پر اوکراین د روسیې د پوځي یرغل له پیل راهیسې د هغو اوکراینی اتباعو شمیر چې له خپل هېواده وتلي نږدې 1,000,000 ته رسېدلی. لسګونه زره نور اوکراینیان په کور دننه بې ځایه شوي هم دي. روسیې د فبروري په 23 پر اوکراین پوځي یرغل پیل کړ. له هغه وخت راهیسې د روسیې او اوکراین مذاکره کوونکو په بیلاروس کې 2 ځل سره لیدلي، چیرې چې اوکراین د اوربند غوښتنه کړې او په مسکو یې غه کړې چې له اوکراین څخه خپل سرتیري وباسي. د اوکراین د مذاکره کوونکي ټیم یو غړي ډیوید اراخامیا پرون په خپل رسمي فیسبوک پاڼه اعلان وکړ چې د دواړو لورو ترمنځ خبرې به نن له سره پیل شي. په همدې حال کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون وویل مسکو د خبرو نتیجې ته خوشبین نه ده او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی یې تورن کړ چې د ناټو له پوځي تړون سره د مرستې په هڅه کې د کیف او مسکو ترمنځ خبرو ته زیان اړولی. لاوروف بیا وویل مسکو له اوکراین سره دریم پړاو خبرو ته چمتو دی. د اوکراین د بهرنیو چارو وزارت هم له روسیې سره د دریم پړاو خبرو لپاره چمتووالی اعلان کړی، خو ویلي دي چې په دې شرط چې خبرې رښتینې وي.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پورې په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو څپو 25 یودیرش 19 او 45 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 94 9470 1970 او 15090 موندل شي.
خبرونو ور اخوا
له همکارانو مننه. په دې لاسو دقیقو کې اوري د کابل شاروالي لخوا د نرخ پانو یا نرخ نامو ویش د کابل شار د وسیدونکو او هټیوالو عکس العملونه پارولي
او نرخ نامه ډیر جګور کړي په سبا زنګ او غاز شرکت یو لټ کړي مازیګر زنګ او برټ کړي.
دا هم وری چې غنی شیز وای د شوزو نړیوال ورځي د منځلو لکبله د دې پښوند کې کوم بدلون نه دی راغلی.
شوز د پاره باید کار پیدا سل که په خوا کم ماشنان کارونه ود نور کارونه ود درسونه ور شي چې د پرانته پکښین خپل کار باندې
مخکې تر دې چې دغه مسایل ته مخه کړو. په پایل کې لملالی بشیر څخه ورو چې د نړۍ په ځینو معتبر ورسپونو او خبرونه کې د افغانستان په اړه سره غلی دي.
ګارډین ورسپانې د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه لیکنه خپره کړې ده. په دې مقاله کې لیکوال سیلی غفار لیکلي چې په افغانستان کې ژمی سخت دی او 5 میلیونه کوچنیان له لوږې سره مخامخ دي. ځوانان مایوس دي او ځانوژنې ورځ په ورځ زیاتېږي. په دې مقاله کې راغلي چې په اوکراین کې جګړه شاید د افغانستان پر وضعیت نور هم بد اغیز وکړي. ملګري ملتونو د افغانستان لپاره د 4.4 میلیارد ډالرو مرستو غوښتنه کړې ده او د لیکوال په باور د دې پر ځای چې امریکا ملګرو ملتونو ته په فاند کې مرسته وکړي د افغانانو کنګل سوي شتمنۍ هم وکړځولې. د سیلی غفار په باور د افغانستان د کنګل سوي شتمنۍ په اړه د امریکا د ولسمشر جو بایدن وروستي پریکړه تر طالبانو زیات زیان افغانانو ته رسوي چې له لوږې سره مخامخ دي او د خوړو ازادي او خوندیتوب په لټه کې له خپل هیواده تېښتې ته اړ شوي دي. د پرنټ خبرونه په افغانستان کې د شوزو وضعیت ته کتلې دي. په دې مقاله کې راغلي چې طالب مشران اوس مهال هڅه کوي چې پر ټولنیز ژوند کې د افغان شوزو ونډه په بشپړ توګه لمنځه یوسي. د لیکوال په باور کڅ هم د نړۍ په نورو هیوادونو کې دا د نمنلو وړ خبره ده، خو په افغانستان کې د طالبانو مخکنی دورې ته پکتو دا خبره د حیرانتیا وړ نه ده. خو د لیکوال په باور افغان شذې د بیر په حال کې ژوند کوي. په دې مقاله کې د افغانستان اقتصادي وضعیت ته اشاره راغلي چې ډیری وختونه د اقتصادي ستونزو له کبله یوازې نارینه سفر کوي او شذې انجونې تر شا پرېږدي چې دا هغوی له ګڼو خطرونو سره مخامخ کوي. خو په داسې حال کې چې د شوزو نارینه خپلوان یا پر سفر تللی وي او یا هم رسیبي وي. د مقالې د لیکوال په باور دوی په ځانګړې توګه د طالبانو له هغه محدودیت اغېزمنې کېږي چې وایي ښځې باید له محرم سره له یوه ځایه بل ته ولاړې سي. مقالې د طالبانو هغې غوښتنې ته چې وایي نړیوال یې دوی په رسمیت وپېژني اشاره کړې او لیکلي دي چې طالبان د ښځو او نجونو د حقونو د خوندیتوب له غوښتنې سره مخامخ دي. په دې مقاله کې وړاندیز سوی چې نړیواله ټولنه دې له طالبانو سره د ښځو او نجونو د حقونو په برخه کې مذاکرات وکړي او طالبانو ته دې هر ډول فنډ مشروط کړي. په دې مقاله کې همداراز وړاندیز سوی چې له افغانستانه پر بشري اساس د ایستلو په لړۍ کې باید د جنډر برابرۍ ته هم پام وسي او په افغانستان کې دننه دې هم بشري مرستو ته د لاسرسي په برخه کې شوزو ونده په پام کې ونیول سي. انډیپندنت ورځپاڼه په افغانستان کې د موتادو کسانو ستونزې ته په پام یو مقاله خپره کړې ده. په دې مقاله کې راغلي چې طالبان د ښکارا مړیو د مخنیوي په خاطر موتاد کسان په زور روغتیايي مرکزونو ته بیايي. د مقالې د معلوماتو له مخې په کابل کې د موتادینو د درملنې په مرکز کې تر زرو کسانو پورې ځای سته، خو طالبانو دې مرکز ته اوس مهال درې نیم زره موتاد کسان وروړي دي. وروسته لولو چې افغانستان د هیروینو او میتامفیتامینو له تر ټولو زیاتو تولیدونکو یو هیواد دی او ډیری مخدره مواد تر نړیوال تور بازار رسیږي، خو د دغو موادو یو برخه په افغانستان کې ذخیره کیږي. په مقاله کې لیکل شوی چې ډیری افغان متادین له مخدره موادو څخه استفاده د ناحل کېدونکو ستونزو څخه د پټېدو یو لار ګڼي.
د کابل شهروالۍ لخوا د نرخ پاڼو یا نرخ نامو ویش د کابل شهر د اوسیدونکو او هټیوالو له غبرګون سره مخامخ شوی دی. خلک وایي د طالبانو د حکومت لخوا د نرخ پاڼو ویش دوی ته کومه ګټه نه ده کړې او برعکس یې د توکو بیې ډېرې لوړې کړې دي. د کابل په منډوي کې هټیوال که څه هم د نرخ پاڼو ویش شی اقدام بولي خو عملي چاره یې نه بولي. خو د کابل شهروالۍ وایي چې دغه نرخ پاڼې به په بازار کې د ډالرو د بیې په کښته کېدو او پورته کېدو سره بدلون مومي. نور حال په دې راپور کې.
د کابل خروالۍ لخوا د خوراکي او سونتوکو هټیوالو ته د نرخ پاڼو یا نرخ نامو له ویش څخه کابو څلور ورځې تیرې شوې دي. هم غوښتل د دې نرخ نامو د اغېز اړوند د هټیوالو او خلکو سره خبرې وکړو. منډوی په کابل کې د خوراکي توکو ستر بازار. زه د کابل د منډوی باغ قاضي ته راغلی یم ترڅو دا معلومه کړم چې د کابل خروالۍ لخوا د نرخ پاڼو له ویشلو وروسته د خوراکي توکو د پیر او پلور په اړه د خلکو او هټیوالو خبرګون څه دی. د وریجو یو پلورنځي ته راغلم او د دې پلورنځي له مالک حاجي نعمت الله سره مې خبرې وکړې چې د نویو نرخ نامو په اړه خپل نظر څرګند کړي. حاجي نعمت الله د وریجو سوداګر. خو په دې نرخ پاڼو کې یوازې د خوراکي توکو بیې نه دي مشخص شوي، بلکې د تیلو ګازو په شمول د سونتوکو بیې هم په ډاګه شوي دي. د کابل ښار باغ قاضي سیمې منډوي کې ګاز پلورونکی منصور وایي
دغه نرخنامه چې دی ډېر کم شکان او غریب لپاره اصلا نشته، قابل د تطبیق نه ده، دا ډېر جګ ده، باید لګرزان شي.
خو یو شمېر دکانداران وایي تر اوسه ورته د کابل ښاروالۍ نرخ پاڼې نه دي رسیدلي. یو شمیر هغه کسان چې د خوراکي توکو د پیرولو لپاره د کابل ښار منډوي ته راغلي په دې باور دي چې نرخنامې چندانې اغېز نه دی کړی او آن د ځینو توکو بیې پکې د بازار له بیو لوړې لیکل شوي دي. په سختۍ سره یو څو کسه حاضر شول چې په دې اړه د موږ سره د راپور لپاره خبرې وکړي. مسعود یو له هغو پیرودونکو دی چې د خوراکي توکو د پیرولو لپاره د کابل منډوي ته راغلی دی. هغه د خپل زړه خواله داسې وکړه.
په دې نرخنامه کې چې د ښاروالۍ له لوري ویشل شوي خلکو ته هیڅ ګټه نشته. خلکو اقتصادي حالت بد دی، کاروبار نشته، خو د توکو بیې لوړې دي.
بلاخره له یو شمېر خلکو او هټیوالو سره مو تر خبرو وروسته وموندل چې د دې نرخنامو ویش د خلکو رضایت نه دی ترلاسه کړی. د کابل ښاروالۍ د نشراتو له مشر نعمت الله بارکزي سره د خلکو نیوکې مو شریکې کړې. هغه په ځواب کې وویل خو هغه په دې اړه چې په دې نرخنامو کې د خوراکي توکو بیې د بازار تر بیې لوړې دي څه ونه ویل. خو دا یې وویل چې دا نرخنامې د بازار د کنټرول او له احتکاره د مخنیوي په هدف ویشل شوي او یو کمیسیون هم ګمارل شوی چې دا بیې هر ورځ کنټرول کړي. د کابل ښاروالۍ په نرخنامه کې د وړو غوړیو وریجو غازو تیلو او ځینو نورو لمړنۍ توکو بای مشخصې سوي دي. خو هغه څه چې موږ د خوراکي توکو د بای په اړه د یک شنبه په ورځ د هوت میاستي په 15 باندې د کابل په بازارونو کې ومندل دا و چې دکاندارانو یاد خوراکي توکي د کابل ښاروالۍ لوري د ټاکل سوي نرخ پانه په پرتله په ارزانه بای پلورل. د کابل ښاروالۍ په نرخنامه کې د وی بورې وړو بای 2015 ښودل سوي، خو په بازار کې په 2000 افغانۍ پلورل کیږي. همدارنګه په دې نرخنامه کې د یوې بورې زړه سیلوریڅو بیا 2050 ښودل سوي، خو په بازار کې تر 2500 وي. د یو 14 لیتر ټیم غړیو بیا په دې نرخنامه کې 2600 خو په بازار کې تر 2600 پلورل کیدل.
د کابل ښاروالۍ لخوا د نرخ پاڼو یا نرخ نامو د ویش په اړه مو د کابل د اوسیدونکو او دوکاندارانو نظرونه په یو راپور کې واوریدل. خلک وایي چې د طالبانو د حکومت لخوا د نرخ پاڼو ویش دوی ته کومه ګټه نه ده کړې، برعکس یې د توکو بیې ډېرې لوړې کړې دي. د مارچ 8 د ښځو نړیواله ورځ ده چې د افغانستان تر څنګ د نړۍ په اکثرو هیوادونو کې هر کال منزل کیږي. سږ کال دا ورځ داسې وخت راځي چې په افغانستان کې زیاتې ښځې له کارونو او لوړو زده کړو راګرځول سوي او نجونو ته هم لا هم تر شپږم ټولګي پورته په اکثر ولایتونو کې د نور تعلیم اجازه نه ده ورکول سوي. طالبانو ژمنه کړې چې په نوي تعلیمي کال کې به ټولو نجونو ته د تعلیم زمینه برابره کړي، خو د وروستیو 20 کلونو پر مهال د ښځو د لاسته راوړنو خبرې ډېرې کیږي. له ځینو ښځو به واورو چې د مارچ 8 د دوی لپاره څه معنی لري او وروستیو ستونزو د دوی ژوند څومره اغېزمن کړی دی.
زما نوم پښتنه ده. په ژوند کې وروره دونه تغیرات راغلي دي، پخوا خو به موسسه یا کار یو شی نه یو شی بله و بله. زه باید تان اغلي وم اجته دغه زما مور ورله دغه کشان تذکرې واوړلې، دې ورته وویل ول مجته ورسي. مجته چې ورل ول نرمو کمدي موږ ول نر نهسته ول چې نرمو نهسته ځي ولاړ سي ګرده نشته که بېرته په خدای دغه تذکرې په لاس کړي ول ته یې نر نه لري ولې مجته نه راځي. زده کړه زمینه چې برابره سوې خو بېخي به شوې اوس خپله لاسه به هر چا به خپل په لاس باندې کار کولی. اوس به موسو خو هم نه کېږي، نه ندر کې سبا بیا پاته دي بله ورځ بیا پاته دي. هغه چې سوي وه هغه به بېخي ډېر شوی سوي وه خو ونه رسېدي تر پای پورې. دغه پرون زموږ کره ودانه راله وایي خدای کې وړه راکړه مال موږ خپله نه لرو برای بغارې کړو. زه چا ته ولاړه سم څه وکړم؟ هلته مې هغه رقم دی چې موسیا ته ورسم دلته دا رقم دی زه څه وکړم؟ ما نه موږ څه وکړو؟ ته زما اعتماد ته وګوره په دې رقم زه څه وکړم؟ بېرته دغه ولاړه ووتله. د ښځو دپاره باید کار پیدا سي، لکه پخوا کوم هغه ماشینانو کارونه و دا نور کارونه و درسونه و هر شی چې و چې دی هلته په کښېني خپل کار باندې دیال خو دیال به نه وي لکه دا اوس چې دی هلته په خپل کار خو به اخته یي.
زما نوم بي بي بوره کښېنه سوی یم، درهغه ولیدلی یم. د خدای روی د یوه ګوله ډوډۍ نه پیدا کېږي، نه مسې سره کول کېږي. در پخوا ډېر را باندې سخت شو، موږ څه وکړو؟ پخوا خو به شی را رسېدی، اوس خو هېڅ شی نهشته، موږ څه وکړو؟ دیا داسې نشتې را باندې راوسه زوی چې په نانوایي کې یوه ګوله ډوډۍ زو خدا که پیدا کېږي، موږ څه شم وکړو؟ په دې اعتمان بغار چې غیر را ته وایي موږ څه وکړو؟ مسیا ته ورسه دغه یالې باندې چې نه مور پرېږدي چې اخوارو غریب هغه شاته پورې وایي چې امور یو موټر یو شی لري یو وایسته لري، هغه نه بس چې وایسته نه لري هغه څه وکړي؟ د کلي خلکو دغه دی چې ورسه زما پخوا خو دغه سم کې خوار ولګېت لا راکړی زوی مومنان مو دغسې راشي ماښام یې په ځای نه نه بس دغه وږې تړې ته دغسې پوښتنه وکړه. د خواشنۍ د لاسه اوس مې د لاس راکړه شول مریضه ده چې د اعتمانو د لاسه څه وکړي؟ پرې مې شه چې مور ډوډۍ راکړه، مور ډوډۍ راکړه، مور یې د کومې خوا کې؟ پخوا خو به ملا بغاره کړې والي وایي چا ته به ورغلو، اوس هغه لا باندې ودرېد چې والي ته ورسه والي پر بار ناستې سیل مو کوي. موږ ورته تپېږو مومنانه پرې مې شه چې دی وایي ډوډۍ غواړه موږ څه وکړو؟ کومندانۍ ته ورسه دغسې د عددارې ځان درې واره ول ورته وچکاره مې کړې. کومندا صاحب زه څه وکړم؟ کومندانه زما کار نه دی، والي ته مور پرېږدي نه، نه موږ څه شم وکړو اوس؟ والله که مې دغه نه ودانه کې د خدای رالا نه لرم، هغه مذهبي تکلیف لري چې راته وینسي زوی چې د خدای په پارو خلاصوله نه شي ودانه زوی. یا نور اعتمان یې میده میده دغونې دغونې قدر کې اعتمان یې دغه جاله چې وساتي هغه مشر مو دغونې قدر کې دی. لکه دغه
د مارچ د 8 نېټې په مناسبت مو د ځینو ښځو نظرونه له ازادي راډیو نه واورېدل. د خپرونې په پات شیبو کې د نورو همکارانو ملتیا وکړي.
دیو شی ټول ملت ته ورپک وته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالی ستاسو د نجات لار ده
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دی ته و
اگر ما اشتباه نکنم تا نوز ما شما قانون بانکداری نداریم
نور هغه سیاست مداران چې مش افغانان په ژبه او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بشي باید دوی ته دا فرصت ورکړي
تاوده سیاسي او ټولنیز بحثونه د ازادي په چپو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د مبشین له دوو تر څلورو بجو له ازادي راډیو